دا سدی رادیو د څلور بجو په خبرونه کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. په تخنیکی برخه کې امانه مرزا سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې هر کال د زرګونو افغان ماشومانو لمړي می خبرو چې له جګړو او چاودنو پرته خپل ژوند له لاسه ورکوي. آیا دا رښتیا ده چې امریکا د افغانستان د ملي شورا پر غړو ویزې بندې کړې دي؟ دا موضوع مو د ولسي جرګې له یو غړي سره څېړلې ده. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
اوریدونکو ستړي مسایې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط غوږ ونیسئ. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هره ورځ شپږ بشت ماشومان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. د لوګر د برک برک ولسوالۍ د سرک د بیا رغولو کار نن پیل شو. د امریکا جمهور رئیس نن د لرې ختیځ هیوادونو ته سفر پیلوي. پوره خبر نو اوري. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت کوچنیان تر چې تر عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د اسهال په مرض مري. په افغانستان کې د یونیسف مشرې عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. یونیسف ویلي په افغانستان کې یو څه پرمختګ سوی ځکه مخکې به هر کال تر پنځه کلونو د کم عمر لس زره ماشومان پر اسهال مړه کېدل، خو اوس د کال نه نیم زره ماشومان مري. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې اتیا زره کوچنیان مخکې تر دې چې پنځه کلن سي د بېلابېلو ناروغیو له امله مري چې دولس فیصده یې د اسهال له امله دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره مو هڅه وکړه چې تماس ونیسو، خو تر اوسه نه یو بریالي سوي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو ښځو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کېږي. د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه خبریالانو په پرتله په کم امتیاز کار کوي. د کمیټې د ښځو چارو مسؤلې خدیجه اشرفي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د مطبوعاتي ادارو د مسؤلانو د چلند له امله زیاتې ښځې په کورونو ناستې دي. د غزنی د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالې آرزو وفا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت له خرابوالي سره شوزینا ژورنالیستانی کار کوي. خود هغې په وینا په بده سترګه ورته کتل کېږي، ماشونه یې کم دي او په بېلابېلو ډولونو ځورول کېږي. د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي سږ کال لږ تر لږه د روان میلادي کال په شپږو میاستو کې لږ تر لږه لس خبریالان په افغانستان کې د تشدد له امله وژل شوي دي. د لوګر د برک برک ولسوالۍ د سرک د بیا رغولو کار نن پیل شو. دا سرک لوګر ولایت د کابل کندهار له لوی لارې سره نښلوي او د سوداګریزو موادو لارې پکتیا او خوست هم پرې تیریږي. چارواکو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر دې سرک به څلوېښت میلیونه افغانۍ ولګول سي. په لوګر کې د فواید عامې رئیس عبدالولي رئیسي وایي د سرک شاوخوا ته ویالې او پلچکونه به هم جوړ کړي. دا پروژه شپږ میاشتې وخت نیسي. د زابل د امنیت قومندانې د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اووه وسلوال وژل شوي دي. فراهی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نښته بیګا د ارغنداب ولسوالۍ په باغ بازار سیمه کې په شوې ده چې په دغه نښته کې پنځه وسلوال طالبان زخمیان شوي او د هغوی یو اندازه وسلې هم په لاس ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او بالستیک میزایلو د ازموینو له امله درامزده شوي کړکیچ پاوچ کې نن د لرې ختیځ هیوادونو ته خپل یولس ورځنی سفر پیلوي. ترامپ نن له واشنګټنه د هوایي جزیرې پر لور پرواز وکړي او په پسیفیک کې د امریکا د پوځیانو غونډې ته به خبرې وکړي. بیا به د پرل بندر ته ولاړ سي او د یکشنبې په ورځ بیا جاپان ته رسیږي. د امریکا ولسمشر به تر جاپان وروسته جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته ولاړ سي. هغه به په ویتنام کې د آسیا پسیفیک اقتصادي غونډې ایپک ته ورشي چې د کرملین په وینا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ورځي. د پوتین ویاند دیمیتری پیسکوف نن له مسکو په ټلیفوني کنفرانس کې خبریالانو ته وویل چې دوی د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د کتنې امکان هم نه ردوي. دی وایي موږ د دواړو جمهور رئیسانو ترمنځ د کتنې امکان نسو ردولی. البته پر دې مسله دا اوس خبرې روانې دي. په دې اړه زموږ د ګډو خبرو پایلې به درسره شریکې کړو. د امریکا ولسمشر به فلیپین ته په سفر کې د جنوبي او جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د سازمان آزیان په غونډه کې هم برخه واخلي. د امریکا سوپرسونیک بم غورځوونکې الوتکو د کوریاګانو د ټاپو وزمې پر فضا پروازونه کړې دي. د امریکا هوایی ځواکونو ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ترامپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته استول سوي دي. د امریکا د پاسیفیک هوایی قواو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل شوي چې دواړه بم غورځوونکي په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتی او د جاپان د هوایی ځواک الوتکې ورسره یو ځای سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تمرینونه په دواړو کوریاګانو کې له وروستیو پیښو سره کوم تړاو نه لري. خو د شمالي کوریا چارواکو نن له قهره ډک برګون څرګند کړ او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې وغندل. او د افراطي فعالیتونو د څارنې یوې ادارې سایت انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې د سوریه او عراق لپاره اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ادعا کړي چې په نیویارک کې وروستۍ حمله د خلافت یو عسکر کړی ده. سایت انټلیجنس دا خبره د النبا په نوم د خپرونې په حواله کړې ده چې داعش ته منصوبه ګڼل کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو په نیویارک ښار کې د تېرې سه شنبې په ورځ په حمله کې اته تنه وژل او زیات شمیر نور زخمیان شول. د حملې په تور د امریکا پولیسو د ازبکستان یو وګړی نیولی چې 9 کلن دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې هر کال 9,500 ماشومان د سالاتو د ناروغي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. دا اوازې حقیقت لري چې امریکا د افغانستان د ملي شورا پر غړیو ویزې بندې کړې دي؟
امریکا د موږ استراتیژیک دوست دی. دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ د پارلمان او د امریکای ترمنځ د فاصلې نشي زیاتولی.
په غزنی کې شزینه خبریالانې شکایت لري. په خوست کې د ویغونډې په ترڅ کې د خبریالانو پر ستونزو خبرې وشوې.
خپله د قانون نه تطبیق په لویه ستونزه د لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته موږ مجبورېږو چې په سانسوري وپوستال غلی کړو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی هیله من دی چې د سولې په راتلونکو خبرو کې شاید طالبان هم برخه واخلي. د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې هر کال په افغانستان کې 9,500 ماشومان د اسالاتو د ناروغي له امله ژوند له لاسه ورکوي. د مړینې د شمیر تر پخوا کم شوې ده، خو ملګرو ملتو ژور اندېښنه ورته ښودلې ده. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي هر کال 9,500 افغان ماشومان د اسهال یا نسناستي په ناروغي مري. یونیسف پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې وویل سره له دې چې لا هم په افغانستان کې یوازې د اسهال په وجه د کال نږدې 9,500 ماشومان مړه کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ناروغي د افغان ماشومانو د مړینو شمیر له 10,000 کم شوی دی. د یونیسف نویش میرشی چې د ورځې شپږ ویش افغان ماشومان په نسناستي ناروغي مړه کیږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې په وینا د هغو 80,000 تر 50 کلونو کشو ماشومانو په منځ کې چې هر کال په افغانستان کې مړه کیږي په سلو کې 12 د نسناستي ناروغي له کبله صبر کوي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی عادل خضر د اسهال ناروغي په علت د افغان ماشومانو مړینې په دې خاطر دردونکې وبللې چې د په وینا دا داسې ناروغي ده چې په اکثرو مواردو کې په اسانه مخه نیول کېدای شي. د افغانانو وغوښتل چې له تشنابونو کار واخلي او لاسونه ومینځي څو د دې ډول ناروغیو مخه ونیول شي. پاکوالی په تېره بیا د تشنابونو نظافت ته نه پاملرنه او د میکروبونو خپرېده د نسناستي اصلي علتونه دي. له بلې خوا اکثره کورنۍ لا هم نه پوهېږي چې د نسناستي په وخت باید ماشوم ته زیاتې اوبه او ORS ورکړل شي. په افغانستان کې 1,200,000 ماشومان په سوې تغذیه اخته دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
روانونه پر جنو رسنوی او ټولنیزو شبکو کې داسې راپورونه خبره شول چې ګنې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د افغانستان د پارلمان د غړو لپاره ویزې بندې کړې دي. په دې راپورونو کې حتی دا هم ویل شوی چې متحده ایالاتونو دا بندیز د فساد د جنو تورونو لکبل پر افغان وکیلانو لګولې دي. د ولسی جرګې غړي دوهم رسچال محمد نذیر احمد زیلا ازلی راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ډول جعلی خبرونه د امریکا او افغانستان د اړیکو ته زیان منولو لپاره د روسیا او ایراني رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو د دوی د پلویانو لخوا خبري شي. شغلی احمد زیلا احمد تکل سره د مرکې په پیل کې دا راپورونه په کلک رد کړل.
اول خو دا خبره مطلق دروغ ده. په هیڅ صورت نه امریکای سفارت سره دغه په شمشاد تلویزیون هم اوریدلی غوی رابطه سره کړی و او دا موضوع رد کړی و. په هیڅ صورت موږ داسې کوم مشکل نه لرو او نوم رسمي او نوم کوم اعلامیه ورکړی ده. زمونږ ټیم تقریبا 15 ورځې مخکې تللی و امریکای ته سفارت درلوده. په 15 د جنوري زه په خپله سفر لرم. هیڅ د اداري په صفت لا تر اوسه پورې داسې مشکل موږ نه دا اوریدلی او نو سفارت کوم شکایت موږ ته کړی ده. بیا د خپل قانوني لارې لري که سفارت له هر چا نه مشکل ولري هغه قانوني مرجع ستاسو د وزارت خارجه د دغه طریقې کولای شو. اونو سفارت کوم اعلامیه ورکړې دا صرف د دوی دومره وو چې خلکو اذان خراب کړي دي هم خصوصي هم د کې په مورد باندې.
نو دا اوازې لکوم ځای راغلي چې دومره عامې تر رسنیو پورې راورسېدلې؟
دې به تاسو ته بهتره معلومه وي چې روسانو په افغانستان کې مداخله څرګنده مداخله ما خپل مسکو ته سفر درلود. هلته ما مشکل جنجال سره درلود او ټول ملت ما مبارزه معلومه ده. دا سپوتنیک په نام باندې دوی یو میډیا سنټر تللی فانه خبره شوې وه چې بی بی سي ته یې ورکړې او بی بی سي سره موږ مصاحبه وکړه او بالخصوص د دوی غوښتنه دا وه چې څنګه ما سیاست ته یا هغه ته صدمه ورسوي خو دا دوی په دغه رقم ته ناروا عمل سره نشي کولی. دا هم سفارت رد کړې ده. ما خپله سفارت سره رابطه ونیوله. هېڅ د امریکې سفارت نه کومه خبره نشته ځکه امریکا د موږ ستراتیژیک دوست ده او په دغه رقم ته د دوی په تبعاتو باندې موږ دوستي د دواړو ملکونو ترمنځ یا د پارلمان او د امریکې ترمنځ دوی فاصلې نشي ایجادولی. نو دا د دوی هوایي تبلیغاتو چې هغه د ټولو رد کړې ده.
نور سیاسي اهداف هم شته په دې کې؟
بلې، په دې کې یو خدا داسې مهمه خبردار چې امریکا سره اوس نوې ستراتیژي پالیسي اعلان شوله. د هغې نه د افغان ملت کور او بالخصوص ټول پارلمان اعتداد د هغې نه خپل رضایت ښکاره کړ. یو دا موضوع ده. دریمه دا ده چې تاسو به درې سلته د یو قانون د تذکیرو په مورد باندې په هغې کې هم موږ بعضې مبارزه کړې ده. نو دې سره څنګ کې له روسیې سره ایرانیان یو چینل هم شته ده چې غواړي څنګه هغه څېرې چې هغه په وطن باندې مینې دي د هغوی سیاست ته یا د هغوی وینا ته صدمه ورسوي. دا د روسانو د ایرانیانو د هغوی د جاسوسانو چې دلته په مرکز کې هم چلی دا ټولې د هغوی پروپاګندې دي.
د ایران هم چې اکثر رسنۍ دولتي رسنۍ دي په دې کې لاس لري ک نورې ټولنیزې شبکې دي، یعنی د تبلیغات د ایران لخوا په کوم وسایلو باندې کیږي؟
د ایران دلته خپل د سوشل میډیا په مورد کې خپل ټیمونه لري د دې سفارت نه غا کوارډینټ کیږي او د روسیې په اړه تاسو ولیدل چې سپورتنیک په نام باندې اول دا خبر یې غوړه اخیستې او بیا دا د نورو سره شریک کړي او اوس د ایران پالیسی او د روسیې دواړه سره یو سوي ده ځکه سپوتنیک نه ډایرکټ غویا اخیستی وو او دی غویا افراد او اشخاص مونږ پیژنو چې کوم پیژنه د ایران سفارت په افغانستان کې چلی ټول دغه هوا یې غوی ورکړې و. نو هغه دواړه افشا سول او د دې په مونږ په کله کې پښتنه کوو چې بیا د آینده لپاره دوی دغه رقم ته دروغځنی یا دغه رقم ته د ملتونو ترمنځ فاصله ایجاد کړي د رقم برنامه ونه چلی.
احمد زای صاحب، لدې مخکې ځینو روسی رسنیو د توتی تیوري چې ورته وایي دغه په اساس باندې ځینې اټکلونه کړي وو او متحده ایالات او ځینې نور لویدیز هیوادونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ باندې تورن کړي وو. فکر کوي چې دا تبلیغات به د همغو تبلیغاتو سره په ارتباط ولري؟
واقعاً په دې کې شک نشته ده. روسان اوس له هرې لارې نه غواړي چې څنګه د امریکا د متحده ایالاتو هغه دوستان چې غوي احسان مندی او همیشه امریکا سره مونږه نږدې روابط لرو، استراتیژیک تړونو سره لرو او د مون پالیسی د ملت او حکومت همدا ده. چار چا افغانستان کې خپل حکومتونه کړي دي او د افغانستان مظلوم ملت یې لاس ورکړی، هغې نه مونږ تشکری کړی ده. په لحاظ په دې کې روسان اوس غواړي چې خپله بربنډې مداخلې چې هغوی د مخالفینو ته اسلحې ورکړلې هغه دي. یو څه وخت مخه به تاسو اورېدلي چې $2 میلیونه دوی صرف د تیلو له لارې نه مخالفینو سره کومکونه کول. دغه هر څه یې موږ افشا کړل. د دې تر څنګ ایران هم طالبانو سره کومکونه د اسلحې نور هلته دوی شفقانې ټرېننګ سنټرونه نو دوی نور څه پیدا نه کړل. نو دغه رقم تر ډرامې جوړوي. نو په دا دروغو پروپاګندو سره دوی هېڅکله خپل هدف ته نشي رسېدلی.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی هغه وازی رد کړ چې واشنگتن د افغانستان پر وکیلانو ویزی بندي کړې دي. دا سجرډو پروان خبرونه کې وډان دي په ملګرو ملتو کې د افغانستان له دایمي استاد محمود سایقل سره هم مرکه لرو چې له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو ژغیدل. اوس په غزنی ته مخه کړو. په غزنی کې د نارینه او ښځینه خبریالانو معاشونه توپیر لري. په دغه ولایت کې د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلانو نن ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه خبریالانو ته هغه مره امتیازات نه ورکول کیږي لکه څنګه چې نارینه خبریالانو ته ورکول کیږي. په غزنی کې د سیمه ییزو رسنیو له مسؤلانو سره د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د ستونزې شریکه کړي.
په غزنی ولایت کې ښځینه خبریالانو وایي د رسنیو مسؤلین نسبت نارینه خبریالانو ته ورسره د مور او میری چلند کوي. دغلته د ښځینه خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د برخې مسؤلې خدیجه اشرفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د رسنیو مسؤلین ښځینه خبریالانو ته له 1500 افغانۍ څخه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې معاش ورکوي، خو نارینه خبریالانو ته 12000 افغانۍ معاش ورکوي. نوموړی وایي که چیرې دغه ډول چلند له ښځینه خبریالانو سره دوام وکړي او مخنیوي ونسي نو په غزنی ولایت کې به پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ونډه سي پرسي.
او دوهم خبریالانو چې کله دوی ته امتیازات ورکول کېږي، اول مثلا دا ده چې کورنۍ هم زیاتره ښځینه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي. بیا هم یادونه کوم کله چې هغوی کله چې زه کوم کوم امتیاز نه راوړم، نثاره نه مثلا کوم رسنۍ چې مادري په 2003 په کله ته غوښتنې کوي
لادی سره په دغه ولایت کې ښځینه خبریالانې هم ورته څرګندونې لري. د دوی له ډلې یوه هم ارزو اوپا ده چې په غزنی ولایت کې په یو سیمه ییزه راډیو کې کار کوي. اوپا وایي له ډېرو ګواښونو او امنیتي ستونزو سره سره بیا هم خپله دنده اجرا کوي، خو هغومره امتیازات نه ورکول کېږي لکه څنګه چې نارینه خبریالانو ته ورکول کېږي.
خب در ولایت غزنی مشکلات خانوما زیاد هست.
تاسو خبری است چې په غزنی ولایت کې امنیتی وضعیت ډیر خراب دی، خو بیا هم موږ د خپلو ورونو تر څنګ ولاړ یو او کار کوو. کله چې یوه خبریاله یوه دفتر یا ریاست ته ورځي نو هغوی په ډېره بده سترګو ورته ګوري، او بل وسلوال طالبان که یې د کور پته پیدا کړي نو سمدستي ورته ګواښونه کوي. نو ولې موږ ته امتیازات کم راکول کېږي؟ په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نامه د سیمه ایز ټلویزیون مسول احمد فرید عمری ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د دوی حقوق په مرکزي اداره کې تر پښو لاندې کېږي. نو دوی اوس دې ته مجبور سوي چې ښځینه خبریالانو ته کم معاش ورکړي. ښاغلی عمری ازادي راډیو ته وویل موږ ښځینه خبریالانو ته نظر پر کار معاش ورکوو، او ښځینه خبریالانې له دفتره بهر کار نسي کولی، خو نارینه خبریالان په دفتر کې داخل هم کار کوي او له دفتره بهر هم کار کوي او راپورونه چمتو کوي. او بل دا چې موږ هغومره امکانات په لاس کې نه لرو چې کارکوونکو ته زیات معاش ورکړو، ځکه زموږ د ولایت اعلانات په کابل کې رسنۍ ته ورکول کېږي. دا په داسې حال کې دی چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تروریستي ډلو تر څنګ ځینې حکومتي چارواکي، زورواکي او د پارلمان یو شمېر غړو هم د افغان خبریالانو ژوند تریخ کړی. د دغې کمیټې د مشرتابه پلاوي غړي صدیق الله توحیدي چې د تېرې پنجشنبې په ورځې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو پای ته رسولو نړیوالې ورځې لمانځ غونډه کې خبرې کولې، ویې ویل چې له ټولو هڅو سره سره لا هم افغان خبریالان لازم خوندیتوب نه لري.
و موردل چې په غزنی کې د ښځینه خبریالانو معاشونه د نارینه و په پرتله کم دي. خوست به ورشو هلته هم د خبریالانو حال اخلو. د خوست خبریالان او د بیلابیلو رسنیو استازي دوی ته پر وخت د معلوماتو نه ورکول خود سانسوري د قانون په واکمنۍ کې ستونزې او ترپایه د اکثرو قضیو او پیښو نڅیړل د هغوی د کار په وړاندې د مهمو ننګونو په توګه یادوي. بلخوا د خوست ولایت مقام چارواکي وایي چې دوی د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې رسنیو او خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي او لازمه همکاري یې کړې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
دوی یاد سرګندونی د پنځمه په ورځ په خوست کې د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړي. یاد لمانځغونډه چې په سویل ختیځ زون کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات ویل
یو شی چې جوړه ادارې تر ټولو خلاص تر وړنه بولي هغه د بیان ازادي ده، مګر بیا هم له خبريالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلې وینئ اورې کلونه پرې واوښتل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شو. د بیان پیاوړتیا هغه وخت ښه کېږي کله چې له ژورنالیست سره د ژورنالیست په څیر چلند وشي او تر څنګ یې لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ته لاسرسی آسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار د خبريالانو خود سانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یوه بله لویه ننګونه بولي.
خپله د قانون د تطبیق په لویه ستونزه د لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهیږو چې قانون نشته موږ مجبوریږو چې خود سانسوري وکړو، ځان غلی کړو.
بلخوا د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران د ځایي ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایلې چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره هلې ځلې کړې دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی چې زموږ په افغانستان کې ډېر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخوا د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نومبر میاشتې لاس خبريالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه ثبت شوي دي. یاد دیوی په 2014 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د نومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د عاملانو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه او له هغه وروسته دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې لمانځل کیږي.
په خوست کې مو د خبريالانو د ستونزو په اړه واورېدل. پرون په نړۍ کې د خبريالانو پر ضد د معافیت د ختمولو نړیواله ورځ وه. د دې ورځې په ویاړ د آزادي اروپا د آزادي راډیو عمومي رئیس ټام کنت یو پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې راغلی دی موږ د نړیوالو معیارونو او ژمنو د درناوي غوښتنه کوو چې خبريالان په هر ځای کې خپل کارونه په خوندي او مسؤن چاپیریال کې وکړي او له قانوني پلوه بشپړ خوندي وي تر څو دوی خبرونه او اطلاعات خلکو ته سم ورسوي. د آزادي اروپا د آزادي راډیو د عمومي رئیس بشپړ پیغام د آزادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس پر شو یو نړیواله موضوع پر واخلو. اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه ویرون کوي چې په نیویارک کې اته کسان د یو پیک اپ موټر په واسطه ووشل د خلافت عسکر بللی دی. بریت کوونکی چې سیف الله سیپوف نومیشي له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی دی او اوس مال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
پر افراطي ډلو یو څارونکې ټولنه چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي چې د النبا په نوم د داعش ډلې 19 خپرونې په یو مطلب کې ویلي چې د دې ډلې یو سرتیری د نیویارک ښار په یو واټ کې څو تنه صلیبیان ووژل. 29 کلن سیف الله سیپوف چې له ازبکستان څخه امریکا ته کډه شوی د اکتوبر د 1 نیټې د تروریستي پیښې تورن پیژندل شوی او اوس مهال په توقیف کې دی. پر د تور دی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو ځای ته نږدې خپل پیکاپ موټر امدن د بایسکل ځغلونکو او پلیو خلکو مینځ ته ننیست او اته کسان یې ووژل. امریکایي څارنوالان وایي چې سیپوف خپل جرم منلی او اعتراف یې کړی چې له داعش ډلې څخه الهام اخیستی او خوشحاله دی چې دا برید یې کړی. سیپوف چې د بریت پر مهال د پولیسو مرمۍ په خېټه کې لګېدلې او اوس تر درملنې لاندې دی، د راپورونو له مخې په روغتون کې په خپله خونه کې د داعش ډلې د یو بیرغ د ځوړندولو غوښتنه هم کړې. پولیس وایي داسې ښکاري چې سیپوف هغه لارښوونې چې داعش ډلې د حملو په اړه د انټرنیټ له لارې خپرولې په کلکه تعقیبولې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایپوف د اعدام غوښتنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پانه په یو پیغام کې ګوانتانامو زندان ته د سایپوف د استولو له غوښتنې په شاشوي او لیکلي دي چې د ګوانتانامو پوځي زندان ته د نوموړي د استولو جریان ښایي ډیر وخت ونیسي. ټرمپ وروسته په یو پیغام کې ولیکل ښایي مناسبه لاره دا وي چې سایپوف ژر تر ژره اعدام شي. هغه امریکایي څارنوالانو چې د سایپوف د قضیه په اړه اسناد او شواهد وړاندې کوي ویلي چې نوموړی د داعش ډلې له پلویانو څخه دی او په یوازې ځانی اقدام نه دی کړی. خو د نیویارک والي او نورو چارواکو ویلي چې د دوی په باور د سایپوف حملې له داعش ډلې څخه الهام اخیستی و، خو دا یوازې و او له کومې ډلې سره تړلی نه و. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې د ازبک کډوال په خپل موبایل ټلیفون کې د داعش ډلې زرګونه ویډیوګانې او تبلیغاتي تصویرونه ساتلي وو چې په ځینو کې د داعش ډلې لخوا د بندیانو د اعدام بګنونکي تصویرونه هم وو. ستاسو له پیغامونو
زر ولی خان د ننګرهار ولایت د سرکې غلجۍ د ولسوالۍ څخه دغه پیغام سلطومه. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک دا د راغه د سیسي په نامه په هغې کې ما څلور کاله وظیفه اجرا کړې. هغلته دوا خرڅېږي، ډاکتران په خپل وخت وظیفې ته نه راځي، غیر حاضري ډېره زیاته کېږي. ریاست سیتامې ننګرهار ته 15 منه 40 منه چهارمغز د کال د واکسیناتور اخلي. هلته ورلیګر ډاکټر ته 2 منه 3 منه یو څو موده مخکې امیر د کلینیک او یو د درې نور ډاکترانو هغه د وظیفې څخه برطرف کړي. بېرته یې د پیسو په زور او په واسطو باندې بېرته بیا مقرر کړه. دلته تا څه خل دا دولت ناری وهي چې موږ فساد ورکو فساد ورکو په ښکاره فساد دغه ته وایي. د سیتامین په دې خبر د خواغم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اغا جان د زابل ولایت شاشتفا د ولسوالۍ خبره کوم. خبره مې دا چې وروره موږ د شاشتفا خلک ډېر مرسته ته ضرورت لرو، ډېرو کومکو ته ضرورت لرو. موږ سره به چې حکومت کومکونه وکړي، ځکه موږ وچکلي ځپلي، موږ په وطن کې د کاریزو د ولو د شکو د دې کارونه شندانې نه دي کړي. نو باید موږ ته حکومت توجه وکړي، زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره کار وکړي. موږ به ډېر خوشحاله یو. وسلام.
هلو، السلام علیکم. د پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې په هیواد کې څوارلسم پاس او کوم ښوونکي چې کوم دي هغو لپاره د 15 شپړسم ټولګیو زمینه هم برابره شي، تر څو په افغانستان کې 14 پاس ښوونکي په لیسانس بدل شي، تر څو د ښوونکو ستونزې هوار شي او د زده کوونکو ستونزې هم هوار شي. یعنې موږ چې د درملمین ته پاره شوي یو، زموږ درملمین شاخې ته د 14 او 15 څانګې دې هم راشي، تر څو په لیسانس بدل شو.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریځ نه دی.
د سجرډو پروانه خبرونه کې وډاندې په ملګرو ملتو کې د افغانستان له دایمي استازي محمود سیقل سره شخیدلیو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د خپل نظر څرګند کړی دی او هیلې شولې ده چې د سولې د خبرو پر راتلونکو پړاوونو کې شای طالبان هم برخه واخلي. خو اوس یو جالب موضوع لرو. آیفون لاس ټلیفون خرڅلاو ته وړاندې شو. له پخوانیو آیفونونو سره یو څه متفاوت دی. په دې اړه له صفی الله سانګ زیس خبر.
په هنګ کانګ کې د آیفون لاس میناوالو د انتظار شیبي پای ته ورسېدې. بل اخر نن سهار د اپل پلورنځای خلاص شو، خو یوازې هغو کسانو آیفون لاس تر لاسه کړ چې مخکې له مخکې سپارښتنه کړې وه.
ډېر هیجاني یم، ځکه اوسنی ټلیفون مې له 2 کالو زیات کارولې دی. له آیفون 5 او آیفون 6S سره خوشینه یم. نوي شیان یې نه لرل، خو آیفون لاس مې ډېر خوښیږي. سار وختي پاسې دلم او راغلم سودې قطار کې ودرېږم. ډېر
خوښ.
په هنګ کانګ کې د یو آیفون لاس قیمت 1,218 ډالر ټاکل شوی، خو په نورو ځایونو کې نږدې 1,350 ډالر ته هم رسیږي. آیفون لاس د آیفون شرکت لخوا بازار ته د لومړني آیفون د لسمې کلیزې په مناسبت وړاندې شوی. اپل شرکت د آیفون ټلیفونونو د پاموړ خرڅلاو په خاطر
په نړۍ کې د ټکنالوژي په یو لوی شرکت بدل شوې ده. د اپل شرکت ارزښت 820 میلیارډ ډالر ده.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي په افغانستان کې هر ورځ شپږ ویشت کوچنیان چې تر پنځو کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. د سازمان ویلي په افغانستان کې که څه هم پرمختګ سوی خو لا هم هر کال 9500 کوچنیان یوازې د اسهال له امله مري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ معین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سرویګانې څرګندوي چې په افغانستان کې د کوچنیانو په مړینه کې د پام وړ کمی راغلی دی. په غزنی کې د شزینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو شتو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کېږي. د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه وو په پرتله په کم امتیاز کار کوي. په لوګر کې د برکې براک ولسوالۍ د سړک د بیا رغولو کار نن پیل سو. په لوګر کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا سړک به د لوګر ولایت د کابل کندهار له لوی لارې سره ونښلوي او په 40 میلیونه افغانیو رغول کېږي. د زابل د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر غلام جیلانی فراهی د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د وو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. فراهی ویلی دی چې تېره شپه د ارغنداب ولسوالۍ په باغ بازار سیمه کې نښته سوې ده او 15 وسلوال طالبان پکې زخمیان سوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د لری آسیا یو شمېر هیوادونو ته په یولس ورځني رسمي سفر حرکت کوي. او د افراطي فعالیتونو د څارنې یوې ادارې سایت انټلیجنس چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې د سوریه او عراق لپاره اسلامي دولت په نوم مستوالې ډلې ادعا کړې چې په نیویارک کې وروستۍ حمله د خلافتیو عسکر کړې وه. خو سایت انټلیجنس وایي چې داعش په دې اړه کوم اسناد نه دي وړاندې کړي.
وړاندې د ازادي اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې پروګرام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي څرګندونه لرو. محمود سایقل وای چې د افغانستان او سیمې د بې ثباتۍ لوی علت په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه دي. نوموړي د ازادي راډیو له مشال څنګه سره د ځانګړي مارکی پر مهال وویل چې لنړیوالې ټولنې او سیمې سو برخوالو غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونو ته ځانګړي پاملرنه وکړي. شغله سایقل زیاتوي چې ترسو افغانستان لنړیوال تهدید سره مخامخ وي دا د نړۍ مسؤلیت ته چې افغانستان سره مرسته وکړي ځکه تر هغري ته افغانستان زیږنده نه ده بلکې دا پر افغانستان تپل شوی ده. د مشال رادیو خبريال احمد شاه اعظمي د شغله سایقل سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته راووله.
سفیر صاحب په دا ورستوي کې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغان سولې په اړه د افغانستان پاکستان امریکا او چین څلور اړخیز ډلې شپږم غونډه بیل څه ډول نتیجې پاتې ورسېده ستاسو په اند نمګړتیا په کوم ځای کې و؟
ول از یو نو دی کوارډیلاترل کوارډینیشن ګروپ او د کیو سی جی میډ سم پروګرس.
څلور اړخیز غونډې د تیر 2018 زیږیز کال په پیل کې لګ پرمختګ وکړ او موږ ټول له ډیر زیار وروسته د سولې ولار نقشه جوړ کړه. د دې لار نقشې مهمه نقطه دا و چې د هغو طالبانو هر کله به کیږي چې د سولې په پروسه کې داخل شي خو د هغو طالبانو پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي چې د دې کار مخالفت کوي. پر هغه لار نقشې عمل ونه شو. په ځانګړي توګه د څلور اړخیزې غونډې د یو غړي یعنی پاکستان لخوا پر ځای د دې چې سولې ته لار هوار شي طالبانو د 2018 زیږیز کال په اپریل کې د افغانستان په 26 ساحو کې خپل تش په نامه په سرلنی عملیات پیل کړل او دا ډول د څلور اړخیزو غونډو لړۍ په ټپه ودریده. اوس دا پروسه بیا پیل شوې ده او دا ځل په مسقط کې وشوه. اوس موږ باید د دې غونډو اصل هدف بیا را ژوندی کړو او باور جوړونه رامنځته کړو. خو دا ځل ښه پیل شوی دی او موږ هیله من یو چې په راتلونکو غونډو کې به پرمختګ وشي.
طالبان د سولې د څلور اړخیز غونډې ته نه و بل سوي او دوی خپل هم په دې کې لګډون کول انکار کړی و. آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لګډون پرته به دا ډول غونډې مثبت پایله ورکړي؟
Well, as the name says, quadrilateral coordination group,
لکه څنګه چې د دې غونډې له نامې څخه څرګندېږي چې دا د څلورو لوریو یوه ډله ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین حکومتونه یې غړي دي. دغه څلور واړه پر دې بحث کوي چې په افغانستان کې د سولې راوستو په لړ کې پر یوې لار نقشې موافقه وکړي. نو طالبان د اوس د حکومتونو په کچه د دې ډلې غړي نه دي، خو په راتلونکي کې هیله شته چې دوی به په دې پروسه کې ګډون وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په اگست میاشت کې د افغانستان او سویلي اسیا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې یوه مهمه نقطه په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل وه. آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې د طالبانو د وسلوالي اغېتوب مسؤل پاکستان دی یا پاکستان په افغانستان کې سوله راوستلی شي؟
for the instability of Afghanistan goes
تر کومه حدا چې په افغانستان کې د بي ثباتي د مسؤلیت موضوع ده، نو نړۍ ډیره ښه پوهیږي چې د ترهګرو پټنځایونه په پاکستان کې دي. د امریکا د غوړستې ستراتیژي دوه مهم اړخونه لري. یو دا دی چې امریکا به تر هغه وخته د افغانستان ملاتړ کوي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات نوي راغلی او شرایط د افغانستان د خلکو په ګټه نوي شوي. دا هغه څه دي چې موږ یې د نړۍ له نورو هیوادونو هم تمه لرو. دا د افغانستان ولس او افغان حکومت یو له مهمو هیلو څخه دي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه پر شرایطو ولاړ ملاتړ غوښتنه کوو. په همدې خاطر د افغانستان خلکو د امریکا د ستراتیژۍ پراخ ملاتړ وکړ. د دې ستراتیژۍ دویمه مهمه نقطه په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په ګوته کول دي. له سیمې څخه مراد پاکستان دی. امریکا په دې لړ کې ډېر څرګند او مخامخ دریځ درلودی دی چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوړل شي. دا هغه څه دي چې نړیواله ټولنه یې له اوږدې مودې راهیسې په اړه خبره کوي. نو په هر باس کې که هغه پر دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه، سیمه ییز یا نړیوال کچه باندې وي، دا موضوع باید مطرح شي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه وړل پکار دي. که پاکستان د دې له موجودیت څخه انکار کوي یا باس په نه کوي، نو دا عمل به نه له پاکستان سره مرسته وکړي او نه هم له افغانستان او سیمې سره. دا یوه مشروع غوښتنه ده او موږ هیله من یو چې له هرې ممکنه لارې یې تعقیب کړو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخبرې دوه په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، د غو سره مرکه کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاتې نسی. خو یو یادونه کوم چې هر کله نوبت ورسیږي نو پیغامونه مو خامخا خبرېږي. لومړی به ورسو د هلمند ولایت یو اوریدونکو ته چې په عمان کې د افغانستان د سولې خبرو په اړه خپل نظر څرګندوي، بیا به نور پیغامونه هم راواخلو.
السلام علیکم، احمد قاسم ځوکم د هلمند ولایت څخه پیغام لیږم. ومن چې کومه غونډه روانه ده، دا د افغانستان د سولې د پروسې سره ډېره مرسته کوي، ځکه دا هېوادونه به په پاکستان سخت فشار راولي تر څو د سولې له بهیر سره ټول طالبان یو ځای کړي، ځکه دا پاکستان پر ټولو طالبان باندې کنټرول لري او هڅه کوي چې نور به دې کنټرول څخه خلاص واخلي او افغانستان ته نور سوله راوي.
السلام علیکم، زه وکیل احمد جړی ولسوالی څخه خبرې کوم. ما موضوع دا غته د ډاکټرانو د ولته جړی ولسوالی کې د ډاکټرانو ته سړی واڅه د خپل پښتنه د څو کې کوم مریض دی، د خپل مریض بیان سره کې واره د پراغه مریض باندې هغه دوا درښنو نه یو دغه معاینه است کاستانه د وستانې شارت هغه دوا چې درکنه د ډیر په سوال درکې چې راځي دوا ته سره وخره د فائدانه کینو ما دا غوړل چې حکومت ولې یو کمپاین پر باسي.
السلام علیکم. وزارت معارف نه غواړم چې د شیرزاد ولسوالۍ پر شیرزاد ولسوالۍ پتو پېسلاو ګندماز مارکیټ سیل او داسې غټه غټه سریاګانو کې کو دې سیل کې د کرزي په اوله دوره نه په دومره دورو باندې د جنکانو ښوونځي بند شوي دي. تقریبا په هغه وخت کې تر پنځمه شپږمه پورې 6000 او 200 نجونې دي چې هغو په پنځمه او په څلورم او په درېم سنف کې او هغه د کرزي د دومره دورې نه دي خاطر د جنکانو ښوونځي او چې بند شوي دي تر اوسه پورې بند دي. بیا هیڅ معرف او په دې کې څه سره نه دولتي چارواکو ژمنې کړي دي او عملي کړي دي. تر اوسه پورې زموږ د شیرزاد ولسوالۍ چې څومره کاریګانې دي ټول ښوونځي بشپړ بند دي. نو غواړم د معرف نه او د تاسو د رادو د لارې نه دغه ستونزه زموږ د نیول شي او په دې کې موږ سره کومک همکاري وشي. وسلام.
سلام علیکم. موږ پیغام دا چې راشیر یو مالونه لوګه ست شو ډیر سخت غزره مخه وشو مالونه نه پرېږدي په ځان ټول ست کړه یې ستل هر ورځ ګډنګو چې یې مالونه ټول راشته وي ستل موږ شنه افغاني ته دا وینا دا موږ هغه خره غامه موږ دې ته ست کړو نو مالونه دې ته خلاص کړو راشیر کړي ټول مالونه ست شو چا څنګه مزغو وکړو نه دې دې غواړي خاط نه شسام په نیمه مانو کوم څه کومه چرکړی موږ سړ څو د خدای په امان.
دا پکتیا تم کني ولسوالی نه سمي ولا خلیمی چندر خبرې کوم. لور کوم کومه خوښتنه لرم چې دا تم کني او تارمن د جن خېلو په سرک باندې کوم کار روان دی خام کار روان دی او دا کار ډیر په چټک سره بهتر سره شي او دا سرک باید پوخ شي. خام سرک هیڅ پیدا نه لري دا بیرته بیا خرابیږي.
مثلاً رائے کندال والا ہے کاغذ والی جیسے یوں مچھر پیچھے کوشش رہتا ہے شاید دس پکار سر شیر کسی باغوں نے دانا اور باغوں نے جیوں مختبہ اور برباد چلے سب باغوں نے بایا
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہی.
السلام علیکم. زاب دانان اند غزنی دی ولایت خبر کوا ما دا ایراد ته ذکر کړو هم په ایراد کې 1500 1500 دی ایراد باندې پرته دی نه څه پښتنه کوي چې چا کال او تل چې درنګ چې وتل تاسو به ډیره مهرباني چې د خپلوانو ته یو واجب یا سلیم نه ستا بیا کوم نه ستا چې دې خطونه یا لدی سره یادا و کې یا دې دا خلک ته خبر کې دا ټول لکه چې کاته دی یعنی چا ورکی د لیدي ورسې پښتنه دی او کې د خپل تل او نیمه ورور غکته مومن چې مومن په نامو باندې ورې نه پښتنه وکړه ظاهر خنه و کې نو مې د ستا یو پښتنه دی یا یو دغه دی یو کې خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه د کندهار څخه آزاد خبرې کوم. ما د ولسمشر څخه او د وړکو چارواکو څخه دا هیله ده چې په ولسي جرګه کې تر ټولو افغانستان په ټول افغانستان کې تر هر ځای زیات فساد په ولسي جرګې په وکیلانو کې دی. که دغه د وکیلانو فساد ختم شي نو په ټول افغانستان په هر اداره کې دی امنیت او سوله امن او فساد به ختم شي. زما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړ چارواکو پورې ورسوي نو ډېر امنیت او فساد به ورک او امن به راشي. او بل مې دغه هیله ده چې کم رئیسان کم مشران چې دوی
په دولت کې یا په خپل د ریاستونو کې خپل کسان تاکي خپل نږدې عزیزان یا د پیسو یا د رشوت په مقابل کې تاکي ما هله دا ده چې دغه کسات ختم شي او هر ځوان ته خپل حق وسپارل شي. ډیره مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم آیت الله. ایم کومنه پیشنهاد داده کو ډاکټر صاحب اشرف غنی واړی چې افغانستان د پیشرفت په لور وخزيږي. دلیلی سندونه او شړې دشتې دا باید په نظر کې ونیول شي او هر دشتې ته باید دوی وګوږي کې خو د شرکتونو او د پارلمان د دغه وکیلانو کپنین نه دولت باید خپل د وزارت پلان د مخې یو داسې یو شرکت برابر کړي چې په هغه کې تجهیزات او کاري په خپل وکړي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د پاکستان دی د مهاجرت ژوند تیروم. اشرف غنی احمدی او مرګر ملت باندې غا کوم. اشرف غنی احمدی وایم چې مهاجرین په کابل کې سرپناه ځای نه لري. هر مهاجر ورته دی ځکه سرپناه ورکول شي او دا ډالر دی ورته دی چې بره $300 ورته وټاکل شي. مهاجرین د لارې کرانه دی ډېر زوبل دي ډېر کړېدلي دي بره $500 ورته وټاکل شي. مننه.
سلام علیکم. جسن د کندهار له نو ویلی چې زنګ د سوالې د هغه د اسکر کوټ د کندکی هاش په اړه کې لمیم نمبر 1 کسي د ملي اردو له سربازانو څخه ما دا غوښتنه ده چې شخصن په 19 باندې د اسکر وته د کابل له بختر باندې چې معنا د پیسې ورته ورکړو چې دا به ډیره ښه خبرې ونرمند محمد شفیع د کندهار اوسیدونکو. سلام علیکم.
کوم دار صدا او چا خبر کوم چې موږ په افغانستان لپاره د غډیر مشکلات جوړ شوی دي. کړي د شپږ کال وروسته څنګه سره لري پاکستان کې سينو کړ پاکستان په دوه خو دوه باندې خطا و یا نشه د دوستۍ لاسونه پرې ورځي او که څه په دې کې تاسو طالبان مشینان کړي لاکټ په خپل اداره کې چې نشه په کال د حکومت ټول خطرناک وختو او زه هم شه ټول خرڅوي دي چې خلي په دوه باندې وخت کړي خپل وخت ځای کې زموږ وخت نه ځای کې پوره باندې خطر دی. دا چې کله هر مشروع چې پاکستان فوزر نه وسلان جوړ شي پاکستان کې شي خطر شي پاکستان کې هر چې سره پاکستان نظر به ورکړي خو پاکستان کې به خطر نه راځي ټول خطر نه شته پاکستان فور کوي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
منګه خدای پیغام ضرور ازادي راډیو سمنه کوم پیغام خور کې منګه مهاجر ورور دې زابل له مودا سره خبر کوم. منګه دا ډیر څلور کار کیږي په غزنی کې کارټون را نوړې دي چې وایم چې سمځه کې در کوم نن ځکه راته نه شي راته هر وار چې موږ ورته نو موږ 2000 3000 افغاني غواړي موږ نن ځکه نه راته دا موږ ته دې هم ځکه راکې یا دې جواب راکې.
وعلي السلام علیکم ضرور حضرت لیم د کلر ولایت څخه تاسو سره په تماس کې نو پیغام هو زما دا دی ورور چې په کونړ ولایت کې څو د نورو سره ته ملي اردو کې قرارداد نه کوي پیرا کل زمونږ د اشرف غنی صاحب نه دا غوښته چې هغه د فرمان صادر کړي موږ کول اردو ته نو موږ کول اردو چې موږ سره څوک دا نه مې مادر جمهور نه دا وړاندې دی موږ ته نه لاره یې زمينه راو خو هغه موږ د افغانستان نه موږ دی یو ګړی موږ خدمت حق نه لرو په کونړ من مشه ته د لوی لوی دین دی چې موږ شجرا کول هم دغه پیغام دی. والسلام.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د سپتون کې ماشين لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم چې یو لږ کال مې کیږي په نازمه عامه کې د پنځم لیوا ګرځې د دریم کندس د پکتیکا مربوط یم. په هر حال په هر ځای کې مې په هر ولایت کې مې وظیفه اجرا کړې دي. ما ته تر اوسه خپل حق نه دی راکول شوی په لومړي ساترمنی کې پاتې یم. آیا د رئیس جمهور څخه مې دا غوښتنه ده د ازادۍ راډیو د لارې څخه د خپل حق غوښتنه کوم.
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک وشي. زموږ اوبه ډېرې وچې دي د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسېږي. زموږ ډېر د اوبو د خواسه په تکلیف یو. زموږ سره یو کومک وشي. والسلام.
السلام علیکم زه یو باندې پولیسي زندان د دریم بلاک محافظ طرف څخه تاسو ته پولیسي په زندان کې په دریم بلاک کې د پنځشریانو په چدي جنې بنديان دي چې او د طرف نیوري دي چې په زندان کې تاسو سې بنديان په چاپان یو ده یو مونږی شکوال چې چې یو مخه هغه په خطر ورسول او خپل ژوند د ناس څخه څو نفر زخمي کړل چې هغه پر قرآن کریم او د مدرسې مشر مثلا نو دولت چې ده د ټول هغه د چاپ دوه فر بنديان چې هغه څنګه کا مرکزی دولت معلومات زمون خبر هیڅ څه نه وري زمون خبر څه کوي نه سي زمون خبر وځي خبر څنګه زمون د خبرو پاک سره مغزمي د دغه پکړه د وختنه د دغه سره په ساده د دریم بلاک د دیشي پاکه چې باید یې صحیح پاکي خاطر شي مطلب هغه څه چې دا جرم کړی دی د جرم سزا وي او سلام
ما پیغام دا به چې د کرامو سره د تلوار نو سي د پاکستان ارکلې وکي ګر کارونه په پاکستان کې دی پاکستان تر سر لاندې ګر د فساد پروت دی پاکستان باندې د فشار او د نور کارونه باندې پر مخ وناسي والسلام
السلام علیکم علي خانم د بغلان ولایت د تلخومنی د نوبد د سرخوته لکلینه میزان وحلی دی د حکومت څخه د اله لارم چې موږ په ځای کې د سلام تریجی کوشش کار نه کوي د اله موږ ته دا د رسمي حال کې مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترمہ زما یو پیغام دی د افغانستان د مشرانو او د دفاع وزارت او د نورو غټو غټو چارواکو څخه چې موږ د ارغنداو د کندهار د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د ناګان د کلی څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدو چې دلته موږ پر دغه منطقه کې د کندهار د ارغنداو د ولسوالۍ د ناګهان د کلي په دا دښته کې زموږ مځکې د ولې دي د ولې مځکې او د اوبه مو د باوریانو دي اوبه په ماشینانو په دغه شمسي اندارو راکاږو نو د چا د درې جریبه د چا د دوه جریبه د چا د لس جریبه د چا د شل جریبه چې هر یو ورور ستړي خلک دي مسکینان او دربدر خلک دي دغه د منطقه چارواکي الا کشران او کمزور الکوان راسته زموږ باویانو ته بس وای لوړ وتا تر راسي د کال څخه زموږ څخه 15 زره اخلي انو کله چا د یو جریبو کله چا د لاس جریبو و کله چا وصول د لوړ دي کنه د لوړ دي مسکینان دربدر خلک دي نو زما د غټو خلګو سره او د غټو چارواکو سره دا ویل ده چې زموږ د کندهار د غټو چارواکو سره د معلومات ونیسي کې چیرې قانوني مالیه یا د وزارت خوا یا د کمانډانۍ د خوا یا د ولایت خوا زموږ څخه د مالیه په توګه اخلي خو خدای دې راوړي هغه زموږ حکومت دی زما خپل درې ورونه په دغه کې په شهادت رسېدلی دي په دغه حکومت کې نه دي کندیانو ته ګوري نه دي اعتمان ته ګوري نه دي مسکنۍ ته ګوري بس کشران لچګان الکوان یې درته راواستي نه دي سپینزرتوب ته ګوري نه دي مشرتوب ته ګوري نه دي یو بل دغه ته ګوري بس د دې خولې ورډک کړه دې ته پیسې ورکړه یو کال نه دی دوه نه دی که چې موږ ته دي یو چیک راکړي موږ حکومت خپل مالیه خپل شی ورکوو او داسې دا شنه چې وروره ارغال وغدی یو کال یو را شاخه بل کال یا بل وای ما پرې شه دي دا بل اخلي بل کال یا بل دا څلور کال کې زه خپل قسم په خدای دې دار په ور کوم بالا وروره 15 زره روپی پر ار باوري پر ار سړي باندې دي چې ولې دي دا نظم ولاته خیر دي نظم ولاته کده دولت سره کومک دي او موږ سره دا وسلم کوي وسلام ما دا پیغام ستاسو رادیو د لارې څخه ورسوي
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زموږ له محمد کندهار څخه خبر کوم چې د افغانستان ټولې مدرسو ته د پام وکړ چې په دغه مدرسو کې سم کسم حالات خرابې چې رقم رقم مدرسې جوړې چې د پاکستان لاسونه په شکې د ټول مدرسې بعد ريجستر چې د قانون لاندې سي او په دې کې کسم کسم شهر افغاني درسونه او اسلامي شرایط درسونه وستا چې نه د پاکستان د ټول په خطر کې واقع شي د افغانستان یو خطر واقع شي او ټول د وزیران شورا ته باید داسې خواهش وکړو چې د افغانستان لپاره کار وکړي د پاکستان په ځل باندې هر ورځ نوی پلان جوړ کړي د پاکستان وګوري چې هر ملک په خرابو دی اخته دی دغه د ټول ملک څه ملکونه چې اسلامي د دغو سمرس راټولوي ورته یو خپلو طالبان په شیلا طالبان ترکیه نو خطرناک ډول ټول ټولې د غفار حکومت کې پاکستان په ځده هر کوم نوې پلان باندې جوړ شي دا موږ دشمن ملک دی موږ دوستانه ترسونه کوي او څه دا شل کال کېږي دا موږ سره دې په دوه سم کور دی او پاکستان یو د نشنه لرو په دغه د فار باید کار وشي هر وخت ته پاکستان په ځر باندې د موږ د فار لې خطر.
سلام علیکم. زه یو دې تورخم ډرایور یم دمګه دا موټر په جلال آباد کې حکومت راي سار کړی دي ترانسپورټ ترافیک ورته ولاړ دي او موږ مخکې ټلیفون درته کړو یو اوس بیا موږ ټلیفون درته وک کمشل زرو 15000 روپیه ورکوم ته بیا اجازه راکړي کابل ته مخوسی او چشل زرو 15000 روپیه نه ورکو نور موټر بیغام کلار درولې دي او موږ ته هیڅ اجازه نه راکول کیږي ورور دریا ازادي خبري اعلان او مشکل ټول شي دا خوا سهيله کوچ وروره کجاره که دغه خبره د موږ حکومت ورسې یا تاسو خبري اعلان د تورخم تر اولیږي چې دا ډریوران په خپل وویني په خپل ورته وژږيږي ورسره او له تورخم نه ونی ته وروره کجاره تر جلال آباد پورې ټول د افغانستان غلي دي په موږ باندې اخته دي پیسې ټول خوري دي نو ولا راته پراته دي کومه کامره غلي دي ټول داسه پراته دي پیسې ټولې وروره کې غرق له حکومت هم نه پریږدي ترانسپورت هم نه پریږدي پاکستان کې کله واره سوندره ته جوړه کې هم نه پریږدي نو دا موټر دې چې شي د فارا نه و درولې دی او تک به تر غواړي یا دې بالکل په بارډر باندې په تورخم باندې باندې چې د پاکستان نمبر په جېټ غاړي نه راپریږدي دا تاسو پاکستانی او غاړي مون پاکستانی دي او کبیا مغه څنګه نه بندې نو بیا دې مخ ته اجازه راکې نو موږ دې نه زورې دې په یسو دې لپاره داغله راوتلې دې دا چې څوک دا غلا کوي او دا چې وچا په اجازه باندې درې دلې دې دې پښتنه تاسو موږ ته وکړي.
بلې السلام علیکم ګرانیم د شایسته کندهار څخه از ما دا اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه دا خواهش دي چې په ټولو پوسټو کې چې دغه کشران الکوانج راوباسي دغه په نشو اخته کیږي په نور ناور کارو اخته کیږي نور شکه کارونه پکې عمومي ګامر وسی چې د ټولو پوسټو څخه دي د کشران الکوان راټول شي مننه د ازادي راډیو څخه.
الو السلام علیکم. مری سلام د تور سیګي افغانستان د غزنی ولایت ته دیرو دوله سالي انا معلوم جاي بخښه ما بلیاز دی خدای بلیاز دی قران تاسو ما خبر یو دغه ته ورسوي د حکومت توالو ته د پدیر بد ورس د ډیر بد حال دی مری شکاک چیلرو نو ګولرو نه مکتب ته مې وبرشه ته مې خواریس نه خسته نه بس څه د کوم ساراتم پریدنه پاکستانم پریدنه ایران تم نه پریدي د ټول نړۍ شي بوسکې نه نه پیدا کیږي سړی وکړي اجدا ما ته غاند چې چاره ما چې پټنه کوله دغه ش معرف بیا وخت وایي بس ما ته به زنګ وایي نور خبره درته غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم. نیمه مند ولایت څنګه د وسوالې نه اړیکې نیولې د سنجن په وسوالې کې چې په نی شه د څه کار نه کوي.
سلامونه او احترامات. سرسلیم خبر کوم د کابل د سازو لساله نه ولا چې وروره د زمون پیغام تاسو زما پیغام نه نشوړي ګلمنه موروره ما خو غریب خلک یو د تباټه کې خسته چې ما د پاسپورت مساله نه وځو او په ځاني د ایشو اگر ان وروره کې بل څه اساس کو او رانه د بانک یو ټونه مکمل اساس نه در نه واغستل او سوسو واري ور نن می سديشتم او راز د زم رازمه دل تورور بچانم با په غاره دي د کارم وته دي وته د سره د پښتون आवाज وګناوري دا څنګه چل دی وورو دا سره هم کار دي و سلام په احترام مخوخص.
بلې سلام علیکم. زه د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ سره په تماس کې نوم یې جاوید دی. زما د وزارت سره د لوړ رتبه چارواکو یا لوړ مقامات سره د هله ده چې په شاولیکوټ کې کوم شپنیز د شپې عملیات کیږي پاره کې ملکانو ته تاوان نه ورسیږي. والسلام.
دوستانو پر بیلابیل موضوعات مو تاسو نظرونه شکایتونه ستونزې او ګیلې واوریدلې او د ژمنې سره سم درته خبرې کړې خو د دې وکړي چې اړوندو چارواکو هم اوریدلې او د هواري په برخه کې جدي حل ځلې وکړې د هم باید ویم چې په دې پیغامونو کې د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندېږي د تاسو خبرونه ده او تاسو د نظرونو او ستونزو پر اساس جوړیږي نور پیغامونه هم را رسیدلې دي بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې وخت هم دومره دی او موږ په نور خبرونو کې درته خبرو خو تاسو کولی سی بیا هم مشته خپل ستونزې او شکایتونه راولېږي ازادي رادیو په امانت سره خبروي او تر چارواکو رسوي د ټلیفون شمیره د خبرونې په ورستي برخه کې درته اعلانېږي در سره ویل کی زما د همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې مرسته را سره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.